شین وقتتان خوش.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د اوسات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د کونړ او هرات په خوانه والی چې سمو دا وړاندې په پا پاکستان کې لال درکشه وي او ریپورټونه وایي چې اوس پیدا شوی دی او افغان چارواکو ته په پیښور کې سپارل شوی دی. دا چې د افغانستان حکومت کوم طالب مشران غواړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او پاکستان یې په دې اړه څه غوښتنه کړې ده په دې اړه هم وروستی جزئیات در سره شریکو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښ لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښ لپاره به هڅه وکړي. ښاغلي ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالي شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار پاچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اخوا بعد ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایې اخیستلو پریکړه وکړه. دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخیلو کې هټیوال باید تر دې وروسته په مناسب ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي. حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. ډرونټه او سمرخیل د کابل او جلال آباد پر لویه لاره پرتې سیمې دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرسیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیز دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتي دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قومندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي. شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي. په سوریا کې د ایران رول ته په اشاره سره جان کری ویل تهران له سوریې څخه خپل زیات شمیر سرتیری وستل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریا کې د ایرانیانو حضور کم شوی، خو دا په دې معنی نه ده چې تهران د سوریې په شخړه کې نور دخیل نه دی. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي. ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ له خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به ویني چې روسیا او متحدانې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او که نه. نوموړي وویل دا اوربند د روسیې او د سوریې د رژیم ازمیښت دی څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 15 کلنې کورنۍ جګړې د سوله ییز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي، ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصره وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حملې 15 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جومات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي، خو اسوشیټ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لورې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کونړ او هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څمو دوړان دی په پاکستان کې لا درکه شوی او خوشی شوی دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې یو شمیر طالب مشران چې د افغان حکومت په خبره د سولې لپاره ګټور ثابتېدلی شي د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا د افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعدې نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم موږ مذاکره ته راولې.
د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان رسولی شي. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ چې دغلته زیات کوکنار کرل شوي دي بې اساسه دی.
قابل نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هیڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
او د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ او هرات لپاره پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څمو دوړان دی په اسلام آباد کې لا درکه شوی و ویل کیږي چې اوس پیدا شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. په دې اړه د لا نورو جزئیاتو لپاره همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، سهار په خیر. د ښاغلي فضل الله وحیدی د پیدا کېدو او دا چې چیرته او د څه ویلي د خپل لادرک توپ په اړه څه جزئیات کوي له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام علیکم تاسو د غزلی راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیره شپه د تښتونکو له منګولو ژغورل شوی او یا هم آزاد شوی دی. د دوی چې ویني غوښته نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې هو ښاغلی وحیدی آزاد شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. یو منبع چې ښه معلومات لري هغه هم ازادي راډیو ته غیر حکومتي منبع وویل چې ښاغلی وحیدی تېره شپه یوه بجه یا دوه بجې د شپې دی آزاد شوی دی او وروسته بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. باید ووایم چې ښاغلی وحیدی څه باندې دوه اونۍ مخکې په اسلام د برېټانیا د ویزې ترلاسه کولو لپاره تللی و، د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو او په دې تېرو څه باندې دوو اونیو کې دی لا تر اوسه لا درک و.
شفق صاحب، که څه هم چې دخوا غربي مطبوعاتو خو دا موضوع زیات نه تعقیب کړی، په افغانستان کې که تاسې مطبوعات څارلي داسې هېڅ معلومات نشته دی چې د چا تښتولی او څنګه خلاص شوی یا د خو تر اوسه څه نه دي ویلي که نه مطبوعاتو سره؟
د پښتنه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ما د افغان وزارت له ویان د شکیب مستغنی سره خبرې وکړې، په دې اړه نظر ته وویل چې دوی تر اوسه په دې لري او دې ته منتظر دي چې بشپړ معلومات ترلاسه کړي. وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه سي ویلی، ولې په حکومت کې یو بل معتبره منبع هغه دا تایید کړه چې دی آزاد شوی دی، ولې دا نه ده معلومه چې دی څنګه آزاد شوی دی. دی په عملیاتو کې آزاد شوی دی، د عملیاتو په نتیجه کې دی احیانا د کومې پټې معاملې پر اساس آزاد شوی دی که څنګه. خو افغان حکومت ډېر فشار اچولی و د پاکستان پر حکومت د خوشي کېدو په خاطر، او پاکستان هم ژمنه کړې وه چې له هر امکان څخه به د ښاغلي وحیدی د خوشي کېدو لپاره کار اخلي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې د هرات او کونړ د پخواني والی فضل الله او وحیدی په اړه چې څه موده مخکې په اسلام آباد کې لا درک شوی او بیګاش پناه وخته خوشی شوی دی او د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی، په دې اړه در سره وروستي جزئیات شریکول. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې مکمل لخواسي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د افغانستان د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې افشا شي وایي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته ورکړي څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه لا نه دي په ډاګه شوي. فرښتې جلالزی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدي سره خبرې کړي او په پیل کې څه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نومونه په دې لیست کې شامل کړي وي. ښاغلی سعیدي وایي
دته لست افغانستان آرزوګان دي، تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم کوم شخصیت نیز مذاکره ته راوړي. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلک نیز مذاکره ته حاضر شي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بل لیست دا چې افغانستان یو لیست دی دی چې دا غل مونږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کړي. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړي چې جنگ په افغانستان کې حرام ده دا پاکستان ته، یعنی هر ملایان چې فتوا ورکړي چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغه هم کینی دا دواره فتوا ورکول وروسته لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه کړی، دا د افغانستان آرزوګانې
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست.
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغه تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان نیزی مذاکره ترالو. پدی نیزی مذاکرات پاکستانی ول چه من کوشش کهو.
یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلای خو مخکې در دې چې د کابل مذاکرې شروع سي د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان څخه باندې ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي هغه وایي چې زموږ اصلي مرکز په قطر کې دي. اسماعیل شریف چې قطر ته لاړ د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکرې ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري، یو باید د طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپېژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر طالبان د ټول لست نه لري سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوې او هغه په رسمیت نه پېژنې؟
نه غواړم چې به مفي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان نه تروریست ویلي، دهشتګر ویلي، داسې ویلي که نه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني د یو تاریخ په نوم، یعنی افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و، تاسو ویلې هغو ته تروریست ویل، ویلې د تروریستانو سره جنګېدل، دا د سیاسي نظانو تاسو عواقبې پېږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه معاصر طالبان چې په دې شرایطو کې معاصر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي، شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیرګذار نه وي، وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغیرات راوستل، آیا دا تغیرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت وحدت ملي یو تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبرې.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو کارپو چې د افغان حکومت د دې غوښتنې په اړه چې یو شمېر طالب مشران باید د پاکستان لخوا د سولې خبرو ته آماده شي او یا قانع کړی شي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنې اکسین وای په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي. دغه ټولنه وای د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او نړیواله سطحه اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بې غوري کوي. حکومتي چارواکي څه وایي؟ له کابل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بېلابېلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پیښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلې ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همداراز سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې د غیدا بیا اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایي ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای دی د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي، بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو د کر او کروندو په سر پیسې اخلي. زموږ همکار دغه مسئله څېړلې ده او په اړه مفصل رپورټ لري.
د هلمند د ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري، د هلمند د سنتر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت سته، ښه حکومتداري لري او کوکنار کم کرل سوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل سوي دي، بلکې په کوکنارو کرل سوي کروندې چې لا د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ ان د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. قابله نظر ده مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دې نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توکسر د مبارزې د وزارت د معلوماتو مخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل کېږي چې په دې ډله کې د هلمند ډېر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکو تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
پدیده وجود لري زمنم د دې پدیده د اصلاح لپاره اما جانبه همکاري ته ضرورت ده چې د اغو څخه ډېر اقدامات ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنار دي. یو اقدام لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره په لاس کې یو تخریب د کوکنار دي چې هغه مجار کال تر سره کوو، سر مو هم تر سره کوي، سر کار تیر کلونو کې مون تر سره کړی دي، بیا هم تر سره کوو، بیا مرته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوی د ډیرو دوه سره سم کروندګرو د کوکنار کرول ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ول سږ کال تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل سوي دي او یو شمیر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخوانی مرستیال محمد جان رسول یار په امر له دندو لري او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوال تر لږ مودې وروسته برات واخیست، پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل سوي دي، خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل سوي دي کنه پر دې مسله څه نه وایي.
مانوم لاله ولجان تیرو کلن ډېر کرل سوي وو، یار تر اوسه خو به څو خبر نه ده کړی. نو تیر کال داسې و چې مثال یاره 15 کاله خوا ته برجري پ لس منه 15 منه کول مګر شش کال د تیر کال چې سوی نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک چې و بلای نه دي کړي. خلک مجبور دي په غنمو هېڅ نه کېږي، په جورو هېڅ نه کېږي، نو بر مجبور دي چې تاریاک دي.
زما نوم پاک اغا دی، د ګرمسیل ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی یم. زموږ په منطقه کې د تېرو کلو کم کړه شوي دي. پروش کال رښتیان د پیسو وازا او پکچاته من کوم غږ د دروې چا من ټیکټ چې رسیدلی مشته چا نه دی ویلي. خامخا سره به کشکړی والی به بند کړی بی، مګر د دای سینې ورته کړی چې 3000 روپۍ را
ګرم شیر ولسوالی 110 کیلومتر اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخي دا ولسوالی 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظر لښته پوت لري. د دې ولسوالی نفوس شاوخوا 300000 تر رسیدي چې 90% په کرهنه بختي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړی کرښې په نوم پاتې شوی دی، ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تیر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی، خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
خلاص د سی کلینیکونه دي انځر کلینیکونه سي
په سیکا کې هم مور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه ځان کا یې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د لوګر ولایت امنیتی چارواکي وای چې د یاد ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د پل کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې مهمات او مینونه نیولي او بل ځای د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې 100 کیلوګرام نشه یې توکي هم نیول شوي. چارواکي زیاتوي وسلوال غوښتل چې د دې وسلو مهماتو او مینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې او برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په ریپورت لري.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد اغي ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې د سپک او درنو وسلو ګڼ مهمات او د هزر ولسوالۍ په مربوطاتو کې 100 کیلوګرامه نشه یې توکي نیولي دي. د پنجشنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود احمدي رسنیو ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یو اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیه قمندان وویل وسلوالو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې یوه برخه تخریب کړي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2000 راکټ انداز، 2000 شل ډزې توپکونه، تجهیزات د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مداغې ولسوالۍ پل قنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیه قمندان محمد داود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکو په تړاو داسې وویل:
100 کیلو تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاص همکاري مشترک پلان باندې د ازر پولیسوالۍ کې د سره وړنه ده. د مواد مخدر چا چې انتقالول هغه په متقابل جنگ کې لمنځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو د مظنونینو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل او نه هم تر اوسه کومې مخالفې وسلوالۍ ډلې په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي. لوګر چې د پلازمېنې کابل جنوبي دروازه بلل کېږي، عموما وسلوال او د نشه یي توکو کاروباریان د پکتیا او ننګرهار هر ولایت نام نو سیمه څخه چې د ډیوران کرخي پر پوله پرتی دی ور اوړي او لدی وسلو او مهماتو د یاد ولایت په ګډون د افغانستان په نور سیمو کې په وسلوالو بریدونو او چاودنو کې ځینې ګټه پورته کوي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0 0 0 0 2 سلور دری شپاگیاو او یا هم 00-4-0-0-0-0 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
شو زمون غغل ازادي راديو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې د مدني ټولنو د کرکټ یو شمیر خواخوږو او مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اړه اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصولو څخه په سرغړونو تورونه پوری کړی دي او د کرکټ بورډ جواب هم په دې رپورت کې اوریدل شي چې لاندو خبرونو ورسره خبريږي. د سولې د علي شورا نوې ټاکل شوې مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګ خلپار بحث وکړي. د ننګرهار په چینو نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار حکومتي چارواکو پروند ډرونډي او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایو اخستلو پریکړه وکړه. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات افغانانو ته سپارل کیږي. نن په ایران کې د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د بهرنی د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر وایي پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو له لرې کولو د سره د هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي نه یو 150. او د امریکا ولسمشر روسي ته خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه د سوریه د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ځوان فکر ونیس پروګرام هم د خبرونه په همدې برخه کې خبريږي. د مدني ټولنو او د کرکټ یو شمیر خواخوږو مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصولو څخه په سرغړونو تورن کړ. دوی چې شمیر لسګونو تر رسیدو د پنځمه پورې په کابل کې خبري اعلانو ته ویل کا حکومت په دې بورډ کې اصلاحات رامنځته نکړي پر ضد به مدني خوځښت پیل کړي. خان محمد سین له کابل په خپل رپورت کې موضوع له کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده.
د مدني ټولنې او د کرکټ یو شمیر خواخوږي او مینوال وایي چې د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ د کمزوري مدیریت او فساد لامل مخ په خرابېدو ده. دوی خبرداري ورکړ چې که حکومت په لسو ورځو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې بدلونونه او اصلاحات رامنځته نکړي پر ضد به لاریونونه او مظاهره وکړي. مدني فعال عطاوله حیران وویل
وسانی ادارې د غوړه مشران سلیکشن د کمیټه چې ویدا تاسو دې وګورئ کوم کس چې په دې لوبيږي د دې خپلوان وي هغه خلک چې بار بار نتیجه نه ورکوي هغه بیا هم لوبيږي بل چاته چانس نه ورکول کیږي. دغه ملي ادارا د دې څو کورونو ځانته مشخصه کړی دا نړیوال قانون لري پوره لس ورځې حکومت ته او په ځانګړي توګه رئیس جمهور ته موږ ورکو که چیرته که بل ورځو کې په دې کې پراخ بدلون رانغلل نو موږ به په پراخو لارینونو باندې لاس پورې کوو موږ به تر هغه پورې مظاهرې کوو تر پوره چې دا به کفایت چارواکي لري شوی دی.
د غونډې نورو ګډونوالو وویل چې په کرکټ بورډ کې اداري فساد شته. سفرونه د بورډ د مشرانو لخوا په خپل منځو کې بشل کیږي او د بورډ د اجرایي ریاست مقام ته د کرکټ د نړیوالو اصولو خلاف ګمارنه شوې ده. دوی وایي پر دې پوسټ باید د یوې ازموینې په اساس وړ شخص ګمارل شوی وای. خو د افغانستان کرکټ بورډ دا تورونه ردوي وای چې دوی د خپلو فعالیتونو او اجراتو په اړه د هرې پوښتنې ځواب ته حاضر دي. د دې بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
د آی سی سی له طرف نه 2015 کال د افغانستان د کرکټ زرین کالونو مول څه افغانستان کرکټ بورډ په اداري پرمختګونه او د لوبډلې په کارکردګۍ کې کوم پرمختګونه څه کړی دي. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل شوی دي. څنګه په لومړي ځل د نړیوال یو ورځنی درجه بندۍ کې په لسم مقام راغلو نړیوال درجه بندۍ د شلوریزو کې په نهم مقام باندې راغلو معیاري سیستمونه موږ معرفي کړل غیر ضروري مصارفات
په افغانستان کې کرکټ اوږده سابقه نه لري او له 2000 میلادي کال راهیسې لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز ولایتونو کې میلیونونه ځوانان په دې ورزش بوخت شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمنی غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فلیپ بریتلیف پرون د استازو مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پیښولو هڅه کوي. جنرال بریتلیف د روسیې له لورې د کریمیا الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بېلدون غوښتونکو د هیواد ملاتړ له امله د روسیې له منتقدانو څخه دی. نور جزئیات له فرشته جرال زی اورو.
د ناتو لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال فلیپ بریتلیف وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی پیل کړي او امریکا او د امریکا غربي متحدانو ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایی قوا د جنرال پرون د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه هڅه کوي چې د نړیوال نظم قوانین له سره ولیکي او په اروپا کې وحدت ته زیان ورسوي.
Russia is eager to exert unquestioned influence over
Russia de vihayal sim dramastakol la para purpulo kavandiano da jagre prata da fashar rawstulo hatikavi Russia khpal ijbari fashar ta prakhtiya aur kavito pa nariwal tagar ki faal role ulobavi Russia dana gwaadi che da nariwal nazam maujoodi muqarrare la khand sara mukhamakh kari balki gwaadi che tuli la sara uliki جنرال بریډلیف چې د روسیې سره سخت منتقدانو د پرون زیاته کړ چې دغه هیواد د ناتو په غړو کې د موجود تړون او د دې سازمان د هوډ ماتولو هڅه کوي.
Russia sees the United States and NATO as
روسیه د امریکا متحده ایالات او ناتو د خپل اهداف لپاره غواښ او خپل ارمانونو ته مانې غني. د همدې عمل روسیه هڅه کوي چې زموږ تړون مات کړي او زموږ ماموریت ته خنډ پېښ کړي. د روسیې حکومت د امریکا او اروپای اتحادیه د تور نه رد کړ چې وایي غربي نړۍ ته یو غواښ پېښ کړي او وایي چې امریکا او اروپای اتحادیه دا خبرې د ځان د قدرت د څرګندولو لپاره کوي. روسیه د 2014 میلادي کال په مارچ کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا کړه او خپل خاور سره الحاق کړه. روسیه هم داراز د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غشتون کوم لاټر کړی دی چې د دواړو مسلو په غرب او امریکا کې پر روسیه انتقادونه زیات کړي دي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. په کندهار کې په لومړي ځل د ځوانانو مشورتي بورډ جوړ شوی. دا چې دغه بورډ څومره صلاحیتونه لري او اساسي هدف یې څه دی، په دې اړه د دې مشورتي بورډ له رئیس ګل احمد کمین، د بورډ د مرستیال ناصر مبارز او د دې بورډ له یو غړي حاجی حبیب الله رحمت سره بحث لرو. زه صادق رښتینی یم او پروګرام ته تاسو په خیر راسي. کمین صاحب، که په پیل کې تاسو وایئ چې دغه بورډ څنګه او د کوم هدف لپاره جوړ شوی؟
واقعا کوایچ په افغانستان کې او قندار کې د لومړي ځل لپاره یو نوښت و چې هغه یو خاصه توجه د ځوانانو لپاره و. ترڅو د کندار د ځوانانو لپاره یو مشترک قوي ادرس ایجاد سي او د دې د انرژي څخه مثبت استفاده وسي، نو فکر کوم حرکت چې اوس ابتدا ده، که خدای توفیق ټول ځوانانو ته ورکړي چې همدا حرکت د غزي جاري وساتي تر ډیره وخت پورې، ترڅو تر موږ وروسته نوي نسلو ته پاتې سي او هغوی هم دغه په یو اتفاق او اتحاد په یو فکر باندې د کندهار د ملي ګټو لپاره کار وکړي او لاسته راوړنې ولري. نو دا هدف ته پام دا حرکت شروع.
مبارز صاحب، د بورډ د جوړیدو څخه دوه میاشتې تیریږي، مشخصا تر اوسه کوم کارونه کړي؟
چون دا کمین صاحب اشاره وکړه چې دا اولنی اقدام و د افغانستان په سطح خصوصا په کندهار کې یو نوښتو، نو دا اوس یو بورډ چې هغه ته د ټول ځوانانو سترګې مې او هغه ته یو دونه دروند مسؤلیت ور د غاړي. هغه ابتدایي کارونه تبان یو څه وخت په بر کې نیسي، دغه لپاره اساسنامه او تګلار او دغه تشکیلاتو جوړېدل، ځکه هر یو برنامه چې جوړېږي یا داسې یو اداره یا فرض مثال یو سازمان یا سیستم چې جوړېږي، دغه لپاره په لومړي سر کې ډېر کار په کار دی، ترڅو هغه اساسنامه دغه تشکیلات او دغه تګلارې په سی شکل باندې ترتیب او تنظیم سي، چې دا کار موږ په تیرو دوه میاشتو کې کړی دی او کندهار ولایت مقام ته مو دغه تګلارې سپارلې دي چې د تایید وروسته به بیا عملا په هغه درې میاشتني پلانونه چې موږ دوی تور کړي دي په هغو باندې شروع کړو.
رحمت صاحب، تاسو د دغه بورډ د اغېز په باره کې څه وایئ؟
د ځوانانو مشورتي بورډ چې د والي ترتیب کړی و، د یو پلان یو برخه ده چې جوړ شو او په دې کې د هر رقم ځوانانو څخه د هرې برخې څخه ځوانان پکې ده د خلص ولا او دلته اشتراک وکړي بغیر کوم امتیازه. هدف مو د دې بورډ څخه یوازې دا دی چې موږ د خپل ټولنې لپاره کار وکړو، او دا ټولنه د ځوانانو ترتیا لري د ځوانانو ترتیا لري نو ځوانانو دا خپل احساس را ژوندۍ کی چې ټولنې لپاره خدمت وکي هغه کارونه چې نیمګړتیاوي لري د غو لپاره ښه مشورې وړاندې کی او په هغه برخه کې د خپل خلکو سره د هغو رئیسانو سره چې هلته دوی اوس شتون لري یا ناست دي ښه مشورې ورکړي او هغه څه چې په ټولنه کې پرمختګ رابایسته کوي په هغه اړخ کې ورسره ودرېږي دا د ځوانانو د مشورتي بورډ نه بلکې د کندهار د ټول کندهار د ولس غوښتنه ده چې هغه کارونه وسي چې هغه ټولنې ته پرمختګ ورکړي او موږ په دلته په د بورډ له نظره څخه چې ورته ګورو زموږ کارونه پرمختګ دا دی واضح دی چې ځوانانو راولاړ شوي دي او په دې کې اشتراک ګډون یې زړه غواړي او دې ته لیوالتیا ښکاره کړله چې موږ په مشورتي بورډ کې ستاسو سره ګډون کوو همکاري درسره کوو تر ډیرو ځایو پورې اوس هم راسره تللي دي هغه نیمګړتیاوي چې په موجودیت کې شته په موجوده حالاتو کې هغه کمیانې شته د هغو لپاره د حل لارې ترتیب کړي دي چې تګلارې ورته جوړې کړي دي چې دغه د منځه یوسو نو دا د ټولنې لپاره ښه مثبت اثر اچولی شي ښه مثبت تمامېدلی شي
کمین صاحب ځینې کسان وایي چې دا مشورتي بورډ صلاحیتونه نه لري نو ځکه شاید اغېز یې کم وي
واقعا چون یو خبرې ته اشاره کول غواړم هغه دا دي چې دغه بورډ یا دغه هسته د کندهار د مشرانو په خوښه باندې د هغوی په هڅونه باندې د والی صاحب په هڅونه باندې دا شی ایجاد شوی دی او دا یو مستقل او آزاد حرکت دی یو اجتماعي حرکت دی په هیڅ تنظیم سیاسي ډلې په هیڅ ګروپ پورې اړه نه لري آزاد فکر لري او د کندهار د ملي ګټو لپاره کار کوي صلاحیت د هر افغان حق دی چې د دولت پر کړو باندې دغه څه خپل د حق پښتنه وکي د چارو پښتنه وکي همدغه مسلایت چې مدني نهادو تر کول سوې دي مدني حرکتو تر کول سوې دي فکر کوم حتمی نه ده چې موږ باید چې د ګټو په خلاف ودرېږو د چا ممانعت وکړو تر ډیرو شیانو مهمه ده چې نن موږ مشورې ورکو طرح ورکو پلانونه ورکو تر څو هغه عملي شي هم دولت او هم ټولنه د ځوانانو فکر طرح او پلان ته ضرورت لري فکر کوم په دغه ورسې کې کوم ډیر کار وکړو لسترونې به هم ډیر وي او مخته به هم تللی او د مشکلات سره به هم نه مخامخ شي غواړم د بورډ پر تشکیل باندې هم وژغېږم چې یو ډیر منظم تشکیل ایجاد شوی دی په راس کې یو لسکسیزه رهبری آیات دی او هغه د کمیټو څخه جوړ دی نه کمیټو لرو او د هری کمیټې درې درې غړي دي بیا د وګړو ترمنځ انتخابات شوی دي آزاد انتخابات دي او د وګړو څخه بیا یو نفر راځي رابری آیات دروازه د ټول ځوانانو پر مخ خلاصه ده هغه ک سوادار دي ک بي سواد دي ک په هر عرصه کې په ټولنه کې فعالیت ولري او علاقه ولري چې پر ځاکار ډول باندې بیل کوم امتیاز فعالیت وکي هغه کولای شي چې دلته مر سره ګډون وکي موږ د کمیټو تعداد نور هم ډیر ودوغی لپاره او بیا په هر کال کې انتخابات کیږي او ورکسان راځي رهبری آیات دغه رابری آیات هم موقتی دي یعنی وکال د پاره د انتخاباتو څخه ورسته بیا نوي ځوانان راځي او موږ هڅه د تر څو وکولای شو چې دا حرکت همدغه سي دوامدار او ژوندۍ وساتو کوشش مو د دې نوي ځوانان دلته تشویق کوو تر څو کار وکړي او موږ بیا د ټولنې نور ارسي او نور برخې ورسره نیسو هدف مو هم دا دی چې په ټولنې کې د خلکو مشکلات واورو او هغه د ادارې سره شریک کو کچيري اداره زموږ څخه دا غو د حل لار ورته کوي پلان ورته جوړو حل لار ورته جوړو طرح ورکو او حادثه دا ده چې د خلکو غوښتنه د خلکو مشکلات د پخوا پشان نه بلکې په عاجل ډول باندې حل سي او غوښتنې تر دولت پورې ورسول سي. فکر کوم دغه تر ټولو سپیشل او ښه موخه ده چې د خلکو مشکلات تر دولت ورسیږي او یا تر مرکز پورې ورسیږي. او په دې عرصه کې موږ پوره هڅې کوو انشاءالله که د خدای رضا او د خلکو ملاتړ پر مخ وځو.
رحمت صاحب، کمین صاحب وویل چې مشورتي بورډ ځینې کمیټې هم لري، تاسې د اجتماعي کمیټې غړي یاست، ویلی سئ چې مشخصا ستاسې کار څه شو؟
زما غړیتوب د اجتماعي کمیټې په برخه کې دی. موږ چې څه کړي دي او یا څه مو په پلان کې دي هغه داسې اسانه لاسته نه سو راوړلی. هغه کار غواړي وخت، غواړي وخت ته اړتیا شته. موږ به هغه ته انتظار وباسو چې موږ یا څه کړي یا نه کړي. زموږ یوازې هدف خدمت کول دي او د دغه ځوانانو تر مابینځ مشترکه یو همغږي رامابینځ ته کول دي چې دوی وهڅوو چې کار وکړي. هغه که په هره برخه کې د اجتماعي کمیټې یوه ډېره مهمه حساب دم جوړېدلی سي چې موږ د دوی سره په دې برخه کې کار وکړو چې دوی د خپلو کارونو ته وهڅوو چې په عملي ډول باندې سرته ورسي، یوازې د خبرو د لارې نه بلکې په عملي برخه کې هم یو څه ښکاره کړي. او انشاءالله موږ چې کوم اوس کارونه راپیل کړي دي ډېر بورډونه هم جوړ سول، هم به جوړ سي نور هم. اما دا کم د ځوانانو مشورتي بورډ چې اوس د والي صاحب په رهبرۍ کې قرار لري او هغه ځوانان دلته ګډون لري، دا یوولس کسیزه پلاوي کې چې دی جوړ راټول سوي دي، هغه ګرده د ښار هغه بااستعداد وړ اشخاص چې په ټولنه کې د دوی پر سر باندې حساب کېږي. نو دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ وخت هغه پخواني شیان نه غواړي چې تکرار سي او د هغو په استفاده دوی نوښتونه رامابینځته کي. او موږ کندهار، د کندهار ځوانان یعنی هغه ځای ته ورسوو کوم چې موږ په پلانو کې لرو، یا د دنیا د معیار برابر باندې هغه کارونه وسي یا نوښتونه رامابینځته سي دلته چې ټولنه مو په هغه سره د بدبختۍ خلاص سي، مخ ته ولاړ سي، مخ ته کامیابۍ پر لور ولاړ سو او ټولنې ته خدمت وکړو.
مبارز صاحب، اداري فساد د هیواد په کچه لویه ستونزه ده، دغه مشورتي بورډ د دې پدیدې د مخنیوي لپاره څه کولای سي؟
لومړی یوې خبرې ته غواړم د وضاحت لپاره اشاره وکړم، د هغه څخه وروسته به بیا ستاسو پوښتنې ته راسم. د دې لپاره چې خلک آګاهي چې مشورتي بورډ خپلې چارې څنګه سنبالي او چارې څنګه مخته بیایي، چون مشورتي بورډ اجرایي قوه نه ده، مستقیماً په خپله اقدام نه سي کولی. خو ځینې قانوني مواردو په اساس ځینې صلاحیتونه ورکول سوي دي چې زه غواړم هغه کړنلارې او فعالیتونه یې په درو برخو کې وویشم، چې یوه برخه یې د مشورې ده چې هغه به دوی په لازمو چارو کې وخت چې د خلکو څخه شکایت اوري په خپله یو شی تشخیصي یا په خبریږي په ځینو مواردو باندې، په هغه برخو کې به لازم مشورې کندهار ولایت مقام ته ورکوي. د هغه تر څنګ یې د مدني نظارت برخه ده چې مدني نظارت قانون ثابت کړی دی، د مدني حرکتو دپاره مدني فعالیتو کې د مدني نظارت حق تثبیت دی. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي د هغو دپاره د هغه تر څنګ مدني فعالیت دی په خپله، چې په نظارت کې به د ځینو چارو څخه نظارت کوي او مدني فعالیت یې هغه برخه ده چې بیا به عشرونه کوي او د اتقای ظرفیت پروګرامونه به دایري وو په دې مسایلو به کار کوي. نو خلک باید په دې باندې پوهي چې موږ په درو برخو کې مشوره، مدني نظارت او مدني فعالیت، دغه درې برخې دي چې په دغو درو برخو کې موږ عملا کار کوو. او را به استاذ خبرې ته، چون د فساد کچه په افغانستان کې ډېره لوړه ده او دا یو واقعیت دی چې نړیوال ټولنې هم ډېرې هڅې کړي دي چې د دې پدیدې مخه ونیسي، ورسره د افغانستان دولت او د هغه تر څنګ په ځینو مواردو کې خلکو هم کوشش کړی دی. اما یو واقعیت ته که درک سو، دا فساد یوازې تر یوې ادارې پورې یا تر حکومت پورې تر دولت پورې تړلی نه دی. دلته د فساد یوه اندازه
په یو طرف کې په خپل ولس موکې کېږي، ځکه څوک چې رشوت ورکوي او څوک چې رشوت اخلي دا د فساد یو مورد دی. دا اتلس مواردو څخه څوک چې اخلي هغه مجرم دی، مفسد ګڼل کېږي. څوک چې فساد ورکوي هغه مجرم دی. دا بیا نور مسایل دي چې بیا هغه بیا قضایي ارګانونه پر دې باندې فیصله کوي چې یو څوک مجبوره سوی دی چې دا رشوت ورکوي که په خپل ورکوي د غیر قانوني کار لپاره. خو د کندهار ځوانانو مشورتي بورډ ځانته ځانګړې سیاسي کمیټه هم لري، د کمیټو په تشکیل کې چې د هغې کمیټې په چارو کې او په هغه طرزالعمل کې چې دوی به کار کوي په هغو کې د فساد موضوع په سر کې قرار لري او کوښښ کېږي چې د امکان تر حده د فساد مخه ونیول سي. که څه موږ په افغانستان فساد د ضد فساد ادارې عالي ادارې لرو، تر هغه تر څنګ ځینې کاري کمیټې هم ایجاد شوي دي، خو په افغانستان کې د فساد کچه دونه لوړه ده چې کوښښ وسي د دې که هر افغان د دې هڅه وکړي چې فساد مخه ونیسي، نو بالاخره موږ یو وخت د فساد ریښې د افغانستان وباسو. بغیر له هغه څخه چې د افغانستان ولس او ټول خلک په دې کې برخه وانخلي د فساد مخه نه نیول کېږي. خو د ځوانانو مشورتي بورډ هڅې به په دې باره کې ډېرې جدي او د امکان تر حده به کوښښ کوي چې دغه کچه تر یو اندازې پورې راټیټه کړي.
د بورډ د جوړېدو مخکې داسې ویل کېدل چې دغه ځوانان به د دولتي ادارو څخه ارزونه کوي او بیا به وروسته خپل راپور د والي سره شریکوي. په دې برخه کې د بورډ سره کومه خبره شوې ده؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ به خپلې چارې د افغانستان د اساسي قانون او سره تر څنګ د نافذه قوانینو په رڼا کې مخته بیایو، چون موږ نه اجرایي قوه یو، نه د څارنوالۍ او د قضایي او بخش یعنې په عدلي او قضایي ارګانو کې هم نه یو چې مستقیما عمل وکړو. اما ما مخکې اشاره وکړه چې مدني نظارت چون زموږ حق دی او قانوني اساسي دا تثبیت کړی دی، مدني نظارت ته لارې به موږ کوشش کوو چې یوازې نه دولتي ادارو بلکې په ټولنه کې چې ځینې ټولنیز فساد دی، فرض مثال مالي فساد دی، اداري فساد دی، سیاسي فساد دی او فساد مختلف ډولونه دي، هغه به د مدني نظارت په شکل باندې دغو ارزیابي کوو. پس له هغه څخه به بیا لازمي مشورې په ارتباط د مخنیوي په باره کې به مشورې ولایت مقام ته ورکړو.
د ورستۍ پوښتنې په توګه کمین صاحب، راتلونکي کې د مشورتي بورډ یو مهم هدف چې تاسو په پلان کې لري هغه څه دی؟
تر ټولو مهمه دا و چې د دې بورډ لپاره هغه اساسات هغه تعداد قوي کښېښول شي. فکر کوم تر یو حده پورې دا کار ډېر ښه سوی دی. موږ قوي اساسنامه لرو، تر هغه تر څنګ طرزالعمل یا اکشن پلان لرو او درې میاشتني پلانونه مو جوړ کړي دي چې بیا وروسته یو کلن پلانونه هم وړاندې کړو. او هدف مو همدا دی چې دغه حرکت په هیڅ ارګان هیڅ ډلې پورې ونه تړل سي او تر ډېره وخته پورې دوام پیدا کړي، تر څو زموږ آینده نسلونه، آینده ځوانان چې هغوی د ټولنیزو فعالیتونو سره علاقه لري په رضاکاره ډول باندې وکولای سي چې خپلې ټولنې ته د همدغه ادرس څخه کار وکړي. که چیرې زیر سو په تاسف سره چې د کندهار د ځوانانو لپاره یو قوي ادرس تر اوسه پورې وجود نه درلودی، که څه هم په تیرو 15 کلو کې ټولنیز فعالیتونه، مدني حرکتونه، سیاسي حرکتونه ورځ تر بلې قوي شوي دي او خوشاله کېږو په دې چې دغه فعالیتونه نور هم ډېر سي، دغه ټولنې نور هم ډېر سي. موږ د ټولو هغه مدني حرکتو، ټولو هغه ټولنو، ټولو هغه اجتماعګانو ملاتړ کوو چې په کندهار کې وي یا افغانستان کې فعالیت کوي. کوشش مو داری چې هغوی سره همکاري وکړو او هغوی کم انرژي لري هغه په دغه حرکت کې ځینې استفاده وکړو، تر څو یو پراخ واضح او قوي حرکت ولرو او وکولای شو چې د کندهار د دې زوړېدلې ولس لپاره مو د یو ځوان په صفت چې حق را باندې لري یو څه کړي.
زه یو خبره غواړم چې د کندهار تر ځوانانو او ولسونو پورې ورسوم. هغه دا ده چې دا بورډ ایجاد شو، دا چې په کندهار کې کندهار حالات او د خلکو مشکلات ته په کتو سره دا یو ضرورت و باید چې داسې یو بورډ ایجاد شوی او د ولایت مقام سره په تفاهم یا د ولایتي ادارې سره په تفاهم دغه بورډ ایجاد شو او دغه ځوانانو بدون د امتیازه دې خدمت ته اوږه ورکړل چې دا خدمت وکړي او دغه چارې پر مخ بوزي. او یو خبره مو د خلکو څخه یو غوښتنه زموږ دا ده چې د دې بورډ سره همکاري وکړي او کوشش وکړي چې د هر قشر څخه، د اوناسو څخه، د ذکرو څخه، د تعلیم یافته بې تعلیمه، د ولسوالۍ څخه، د ښار څخه ډېر ځوانان
او ډیر دوستان د دې عضویت واخلي او ترڅنګ مشران د دې بورډ ملاتړ وکړي، قومي مشران، سپینجری ولایتي اداره، ځکه مخکې رحمت صاحب هم وویل چې موږ بورډونه ډیر تشکیل شوي دي، ایجاد شوي دي، چې د هغو حمایت نه دي سوی، هغو ته په اصطلاح د هغو مشورو ته په غاړه نه دي ایښول شوی، هغه تطبیق شوي نه دي، هغه په صحیح شکل باندې بیا وروسته تعقیب شوي نه دي، نو نتیجه یې نه ده ورکړې. امید مې دا دی چې ولایتي اداره په خپله برخه کې هغه سالمو او قانوني مشورو ته چې بورډ خاص خورکول کېږي په هغو باندې اقدام وکړي، او د هغه تر څنګ د ولس څخه مخواهش دا دی چې د دغسې حرکتو نه یوازې د دې بورډ ټول هغه حرکتونه چې په ملي کچه باندې یا په عمومي کچه باندې خلکو او ولس ته خیر رسیږي، د هغو ملاتړ وکړي، خپل ځوانان تشویق کړي برخه پکښې واخلي، او که چیرې ځوانان هم نه وي مشران کولای شي چې خپل سالم مشورې د دې بورډ سره شریکې او د بورډ له لارې تر مربوطه مقاماتو پورې ورسي.
زه به یوازې د هغه د کندهار نه بلکې ټولو ځوانانو ته او په زیاته بیان د زموږ د کندهار ځوانان چې چونکې خامخا خبرې شته، زه به دا ووایم دې ته به ډاډ ورکړم چې د ځوانانو مشورتي بورډ په راس کې چې کوم رئیس لري یا معاون لري یا غړي لري، هغه اجزاوي چې په دې کې شتون لري، هغه به خلک رانیسي، پر خلکو به ځان خرڅ نه کړي، خلک به رانیسي. یعنی د دې هوډ دا دی چې دوغنې کار وکړي چې دا خپل ځوانه طبقې لپاره یو نمونه فاته سي، او دا د هغه 15000 کلن تاریخ چې کندهار لري یا ټول افغانستان په مجموعان کې لري، هغه غواړي چې را ژوندی کې، او هغه د جرګې او د دغه د سولې د ګرځنې جوړ کې چې دلته په تعلیمي بخش کې او په سیاسي او په نورو بخشو کې تکړه ځوانان وروزي، او د دوی لپاره د ډېرې هلې ځلې وکړي، د لوړ پوړو چارواکو خلکو سره وویني، او دوی ته د موقع ورکولو خپل هدفونه ترسره کړي. نو دوی چې ډاډمن واوسېږي، د ځوانانو مشورتي بورډ به څوک مشوره کوي نه، او د ځوانانو مشورتي بورډ به په خپلو کارونو او اهدافو باندې خپله ځان مشوره کوي.
زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا